سلام پښتونخوا وخت د سهار 9 بجې سپینند خالي ورځ د 2014 میلادي کال د جنوري 6 نیټه ده. د مشالې د نن ورځې نه ساته خبرونه په لومړي غړي کې مو زاد عبدالحی کاکړ او اصرار عالم ومن هرکلای کو هله دا رو جوړ او خوشاله بیاس. د پاکستان، خیبر پښتونخوا، قبایلی سیمو، افغانستان او ایران په اړه رپورټونه مرکی او څېړنې لرو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او یو څو خوږې سندرې دراوړو. په پیل کې به اصرار عالم مومند خبرونه وړاندې کړي.
افغان چارواکي وایي د اسلام آباد په نړیوالو څلور اړخیزو خبرو کې بعد افغانستان د سولې د خبرو لپاره د لارې حتمی نقشه جوړه شي. د پاکستان د هوایي شرکت پی آی ای د نجکاری پر ضد د دې شرکت د کارکوونکو احتجاج نن په 15 ورځ هم دوام لري. او په دوبۍ کې روان د پاکستان سوپر لیگ په دریم میچ کې پرون پیښور زلمی اسلام آباد یونایټیډ ته په 46 رنزونو ماتې ورکړه. او زه خبرونو تفصیل. افغان چارواکي وایي هیله مند دي چې د اسلام آباد په نړیوالو څلور اړخیزو خبرو کې بعد افغانستان د سولې د خبرو لپاره د لارې حتمی نقشه جوړه شي. دا د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو ترمنځ دریمه دا ډول څلور اړخیزه غونډه ده چې هدف یې په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو د پیل لپاره د یوې عملی طرحې رامنځته کول دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایان شکیب مستغنی پرون مشال لیدو ته پر دې اړه ویل.
ښاغلی مستغنی وایي په اسلام آباد کې په دې درېیمه غونډه کې ټاکل شوي چې د سولې د خبرو اترو لپاره د لارې نقشه نهایي شي. هغه ټینګار ته په پام چې افغان دولت د دې بهیر پر چټکتیا لري، موږ په جدي توګه هیله من یو چې د لارې دا نقشه به په دې درېیمه څلور اړخیزه غونډه کې وروستۍ شي.
بلخوا د افغانستان د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو د کمیټي مشر حبیب الله فوزی پرون مشال ته وویل چې په دې څلور اړخیزه غونډه کې د سولې د شورا استازي هم برخه لري او دوی هیله مند دي چې په دې پسې بله غونډه به د طالبانو سره د سولې د مخامخ خبرو غونډه وي. د پاکستان د هوایي شرکت پی آی ای د نشکاری پر ضد د دې شرکت د کارکوونکو احتجاج روان دی او د تیرو 15 ورځو راهیسې جازونه ولاړ دي. پرون د جمعې په ورځ ناوخته د هوایي شرکت کارکوونکو حکومتي وزیر محمد زبیر ترمنځ له ملاقات وروسته محمد زبیر ویل چې دا احتجاج به ډیر ژر ختم کړی شي. خو د ملاقات وروسته خبریالانو سره د خبرو پر وخت د کارکوونکو د مشترکه کمیټې مشر کیپټن سهیل بلوچ ویل چې د دوی احتجاج به همدغه رنګ دوام لري تر څو چې یې غوښتنې نه وي پوره شوي. بل خوا ته نن د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان کراچۍ ته راځي او د هوایي ډګر سره نږدې به د حکومتي پالیسۍ پر ضد احتجاج ته وینا کوي. یاد بی چې عمران خان د 6 فروری نه د حکومت پر ضد په ټول ملک کې د احتجاجي مظاهرو کولو اعلان کړی. پاکستان وایي له هند سره د جامع مذاکراتو په اجنډا کې به د کشمیر مسلې ته لومړیتوب ورکوي. د دې هیواد له سرکاري ډو سره پرون په خپلو خبرو کې د پاکستاني وزیر اعظم د بونو چارو سلاکار صدر عزیز وویل د پاکستان وزیر اعظم په تیرو 2 کلونو کې د کشمیر مسلې د حل لپاره ډېرې هلې ځلې کړې. د وزیر اعظم د بونو چارو سلاکار دا څرګندونې په داسې حال کې کړې چې ټاکل شوی و د هند او پاکستان د بونو چارو سکترانو په کچ د مذاکراتو ځنډېدې لړۍ به په 13 جنوري میاشت کې بیرته پیل شي، خو دا لړۍ تر نامعلوم وخته پورې وروسته له هغې وځنډېده چې وسلوالو د هند په پټانکوټ کې د دې هیواد د هوایي ځواک پر یوې اډې برید وکړ چې هندي چارواکي یې تور په پاکستان کې په موجودې جیش محمد وسلوالې ډلې لګوي. په ډېر اسمل خان کې 14 د یو پولیس په ګډون 3 کسا جوبل کړي دي. د مشال ډیو خبریال وایي 14 د خیبر پښتونخوا د مالیې او اسټیټ وزیر علی امین خان له کور سره نږدې شوي چې پکې یو پولیس او 2 لاروي جوبل شوي دي. 14 کې مواد په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوي وو. چا د پیښې په اړه نه ده منلې، خو شاوخوا یو کال مخکې هم د یاد وزیر کور ته ناڅرګنده کسانو لاسي بم غورځولی وو، خو څوک پکې نه جوبل شوي. ایرانی رسنیو د جمعې په ورځ خبر ورکړ چې د سپاهي پاسداران انقلاب بریګیډیر جنرل محسن د بسیج ملیشا له 6 رضاکارو سره په شام کې وژل شوي دي. د دغو راپورونو له مخې دا کسان د شام په شمالي صوبه حلب کې وژل شوي. په حلب کې له 2 ورځو را په 2 ښه د شام حکومتي ځواکونو چې روسی هوایي ځواک یې مرسته کوي پراخ عملیات پیل کړي او دغه ښار یې محاصره کړی دی. د ایران تسنیم خبري اجانس وایي د بسیج شپږ رضاکار یا د صوبې ته نږدې هغه وخت ووژل شول چې له مخالفانو څخه یې د شیاو د سپیسلو ضرورتونو دفاع کوله. تهران وایي چې پوځي سلاحکاران یې د بشر الاسد د ځواکونو د ملاتړ لپاره شام ته استولي دي، خو تهران دا ردوي چې شام ته یې ځواکونه د جګړې لپاره لیږلي دي. د امریکا دفاع وزارت تېر ورځ یو سل اته نوي تصویران جاري کړي چې پکې په افغانستان او عراق کې له قیدیانو سره ناوړه چلند څرګندېږي. په دې تصویرانو کې د ډېری قیدیانو په لاسونو او پښو کې د وهلو ټکولو نښې معلومېږي. د امریکا دفاع وزارت وایي دا تصویرونه یې وروسته تر دې ترلاسه کړي دي چې په پوځیانو یې د بد چلند لګېدلو شپږ پنځوس تورونو تحقیقات کړي دي. په کراچۍ کې پرون درې ورځنۍ ادبي میله پیل شوه چې د روانې میاشتې تر اتمې نیټې پورې به جاري وي. د مشال ریډیو خبریال وایي په دې میله کې د پاکستان په شمول د یو شمېر هیوادونو فنکاران، شاعران، لیکوالان او د مدني ټولنو فعالان ګډون کوي. په میله کې د کتابونو سټالونه لګېدلي او د مخکتنې دستوري هم کیږي. په دې کې به هنرمندان وینا کوي. همداراز په دې میله کې به د پاکستاني سینما په بیا رغونې هم خبرې اترې کیږي. او اخیری خبر د کرکټ، په دوبی کې روان د پاکستان سپر لیگ په دریم میچ کې پرون پیښور زلمی اسلام آباد یونایټیډ ته په څلورویشتو رنزونو ماتې ورکړه. د شاهد افریدی په مشرۍ پیښور زلمی ټیم لومړی بیټنګ وکړو. مخالف ټیم ته یې د میچ ګټلو لپاره د یو سل شپږ څلوېښت رنزونو هدف ورکړو چې په ځواب کې یې اسلام آباد یونایټیډ په ټولو شل اورونو کې د نهه وکټو په تاوان یوازې یو سل یوویشت رنزونه جوړ کړل. هم پرون د پاکستان سپر لیگ په یو بل میچ کې کراچۍ کینګز لاهور قلندر لوبډلې ته ماتې ورکړه. د زیارت په ورځ د لیگ په لومړي میچ کې کوټې ګلیډیټرز اسلام آباد یونایټیډ ته ماتې ورکړې وه. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
خبرونه مو له اسرار عالم مومند واوریدل. د مشال ریډیو په خبر په پښتونخوا سهار پښتونخوا کې دا رپورټونه اوریدای شي. نن په افغانستان کې د وبخښینن په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې عمل په لټ کې څلور اړخیزه غونډه کیږي، خو له وسلوال طالبان سره د مخامخ خبرو امکان کړی دی.
درېمې ناستې وروسته امکان لري د طالبانو سره نیغه مذاکرات وشي چې په هغې کې به بیا د سولې د عالي شورا نور اعظم برخه واخلي.
د پاکستان فوج دا کوي د شمالي وزیرستان لویه برخه له وسلوالو پاکه کړې ده. نو آیا اوس هغه ځای نو اوس هغه ځای اوسیدونکي په خلاص افشا تګ راتګ کولای شي؟
ممکن نه دي چې ته مینانشا کې اوسېږې بس ډایرکټ روان شي چې زه بنو ته ځم، پېښور ته ځم. نه، ته به اول انټری کوې، نه پس پته به بهر ته بیا ووځې.
په کراچۍ کې ادبي میله شروع شوې چې پکې په لسګونو لیکوالان او پوهان برخه اخلي. په دې کې زیاته توجه پر شوې
دا چونکه د کومې طبقې او دغې نمائنده چې دا دی، په دې کې زیات فوکس په انګلیزي ادب باندې.
یو شپه نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره. اوس هم د خبرونې د پایل رپورټ. افغانستان کې د سولې عمل په لړ کې د څلور هیوادونو غونډه نن په اسلام آباد کې کېدونکې ده. د دې غونډې و دې غونډې ته به د پاکستان د خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز وینا کوي او افغان پلاوی هم اسلام آباد ته رسېدلی دي. دا وخت رسر د ټلیفون په لاین خپل همکار ریاض مسخیل دی. ریاض خان، تاسو سره کلی کوم که مهرباني وکړي تفصیل راته راکړي.
جی عبدالحی کاکر، ډیره مننه. څنګه چې تاسو ذکر وکړو، دغه د څلور اړخیزه کوارډینیشن کمیټې درېیم غونډه چې کومه ده، دا د اوس نه لږ سات وروسته په اسلام آباد کې کیدونکې ده. د پاکستان او افغانستان تر څنګ په دغه غونډه کې د چین او امریکا استازي هم ګډون کوي. د پاکستان نمائندګي هغه خارجه سکرتر اعزاز احمد چودھری، او دغه رنګ د افغانستان نمائندګي به نائب خارجه وزیر حکمت خلیل کرزی کوي. د پاکستان د خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز با دغه غونډه پرانیست دستوري ته خطاب کړي. د دې غونډه اهم مقصد چې زموږ کم د خارجه وزارت د سرچینو سره خبرې شوې د هغې وینا ده چې یو خو د طالبانو لخوا کمی خبرې مخې ته راغلي د مذاکرات لپاره کم شرطونه هغې ایښي دي، نو په هغې به خبرې کوي چې ګنې کم د ملګرو ملتونو په تور لیست کې د هغې د مشرانو نمونه دي هغه د هغې نه ویستل، یا چې کم د هغې کید مشران دي هغه را خوشي کول. په دغې حواله سره دغه شرطونه به د کمیټه مخې ته ایږدي او په هغې باندې به د یو اعتماد سازۍ لپاره غور کېږي چې څنګه د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ اعتماد جوړ شو. دغه مفاهمتي عمل چې کوم دی نو هغه مخ په وړاندې روان شي، نو که په نننۍ غونډه کې په دې خبره باندې سلا وشوه نو امکان دی چې بیا بله کومه څلورمه غونډه کېږي په هغې کې کېدی شي چې د افغان طالبانو یو پلاوي ته هم بلنه ورکړي چې هغه هم نیغ په نیغه په دغه سرخیزه کمیټه کې کښېني. دغه رنګ د راتلونکي دپاره چې کومه کړنلاره جوړ شي چې دغه مذاکرات به بیا په کمی طریقې سره مخکې بوتلې کېږي چې ورسره په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره لار هواره شي، نو په دغه کړنلاره باندې به هم خبرې کېږي. جی
ډېره مننه ریاض خان، ښه وخت او شرواز ورته غواړو. او اوس یو بل رپورټ ته راځو، هغه دا چې بیا افغان حکومت وبخښي دغه رپورټ برخه ده. افغان حکومت هیله ښودلې ده چې په نننۍ څلور اړخیزه غونډه کې به د افغانستان د سولې لار نقشې ته آخري بڼه ورکړل سي. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو په ګډون دا درېیمه څلور اړخیزه غونډه ده او هدف یې د افغانستان د سولې د خبرو اترو لپاره د یوې عملي طرحې چمتو کول دي. بلخوا د افغانستان سولې عالي شورا وایي شایي په راتلونکي غونډه کې له وسلوالو طالبانو سره مخامخ خبرې وسي. د اجمل آن د رپورټ ته به غوږ شو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی ازادۍ رډیو ته وویل چې د دې څلورو هیوادونو د استازو ترمنځ په لومړۍ او دویمه غونډه کې چې په اسلام آباد او کابل کې جوړ شوې پرمختګونه شوي وو. د نوموړي په وینا اوس افغان لوری تمه لري چې په نننۍ غونډه کې به د افغانستان د سولې لپاره د لارې نقشه وروستۍ بڼه خپله کړي. ښاغلی مستغنی وایي په اسلام آباد کې په دې درېیمه غونډه کې ټاکل شوي چې د سولې د خبرو اترو لپاره د لارې نقشه نهایي شي. هغه ټینګار ته په پام چې افغان دولت د دې بهیر پر چټکتیا لري، موږ په جدي توګه هیله من یو چې د لارې دا نقشه به په دې درېیمه څلور اړخیزه غونډه کې وروستۍ شي. د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر حبیب الله فوزی هم هیله من دی چې په دې څلور اړخیزو خبرو پسې به بله غونډه له وسلوالو طالبانو سره د مخامخ خبرو اترو غونډه وي. اغلی فوزی ازادۍ رډیو ته وویل چې هم به د سولې د خبرو لپاره د لارې د نقشې د نهایي کولو په دې څلور اړخیزه غونډه او هم به ورپسې له وسلوالو طالبانو سره په مخامخ خبرو کې په افغانستان کې د اوربند مسله د بحثونو یوه مهمه موضوع وي. حبیب الله فوزی وویل د سولې د عالي شورا یو هیئت هم په دې څلور اړخیزو خبرو کې برخه اخلي.
سولې عالي شورا په دغه تیرو څلور اړخیزو مذاکراتو کې شریکه وه او په راتلونکي درېیم څلور اړخیز مجلس کې به هم د سولې عالي شورا شرکت کوي، خو تر کومه حده چې دا مجلسونه تخنیکي بڼه لري په همدې هکله هغه پوه کسان شرکت کوي، ولې له دې درېیمې ناستې وروسته امکان لري له طالبانو سره نیغ په نیغه مذاکرات وشي چې په هغې کې به بیا د سولې د عالي شورا نور اعظم برخه واخلي.
د هغه اوازو په اړه مو چې ښایي د طالبانو استازي هم د اسلام آباد په نننیو خبرو کې برخه واخلي، د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له ویان شکیب مستغنی څخه وپوښتل. نوموړي کسان په دې غونډه کې د طالبانو د استازو ګډون په مستقیمه توګه رد نه کړ، خو ویل چې دا څلور اړخیزې خبرې د کابل د غونډې په دوام د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو ترمنځ دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر ښاغلی فوزی هم ازادۍ رډیو ته وویل چې په دې غونډه کې د طالب استازو ګډون نشي ردولی، خو دا باور لري چې له طالب استازو سره به د دې درېیمې څلور اړخیزې غونډې وروسته د مخامخ خبرو زمینه برابرېږي. بلخوا په مسکو کې د پاکستان شرزافیر عطا محمد شاهد انټرفاکس خبري اژانس ته په یوه مرکه کې ویلي دوی تمه لري چې د اسلام آباد په نننیو خبرو کې به د افغانستان د سولې د خبرو په برخه کې یو مهم پرمختګ رامنځته شي. انټرفاکس خبري اژانس څخه غلی شاهد له خولې ویلي هیواد غواړي افغان حکومت او طالبان خپلو کې په یو داسې میکانیزم سلا شي چې له مخې ګډ کار وکړی شي. په مسکو کې د پاکستاني ډیپلوماټ ویلي نه پوهیږي چې دا کار به څومره وخت غواړي، خو دوی په دې برخه کې د یو ستر پرمختګ په تمه دي چې د ده په وینا هیله من دی د اسلام آباد په څلور اړخیزو خبرو کې به رامنځته شي.
د اجمل آند رپورټ مو اوریدلې. او په کراچي کې پلسوي ادبي میلې په لټ کې نن هم بلابلې دستوري کې شي. میله په د جمعې پر ورځ شروع شوی و چې د روانې میاشتې تر اتمې نیټې پورې به دوام ولري. په دې کې د پاکستان او نورو هیوادونو څخه راغلي مهم ادبي شخصیتونه ګډون کوي. دا رپورټ په وروسته واورو خو یواره بلار شو پېښور ته چې را سره خپل همکار شبریان دی او خبردار چې د حکومت لخوا ځخه د خبر پښتونخوا ډاکټران ته دا دړکه ورکړل شوې وه چې دوی د خپل هړتال ختم کړي کنی و نوکری او نور اقدامات به د دوی پر ضد وکړل شي، خو ډاکټرانو دا خبره رد کړې ده، دا دړکه یې رد کړې ده. شبریان په دې اړه نور تفصیل راته راکړه.
ډېره مننه کاکا صاحب. بالکل، دا پرون د دغه ډاکټرانو چې کوم هیلث امپلایز کوارډینیشن کونسل د هغې د حکومت دغه دړکې وروسته یوه غونډه شوه، او په دغه غونډه کښې دوی پرېکړه وکړه چې دوی به د روانې میاشتې نههمې نېټې نه یعنې د نههمې فروری نه به د په لومړني پړاو کښې د پېښور چې څومره لوی تدریسي هسپتالونه دي چې په هغې کښې ډیویډینګ روغتون دي، په هغې کښې حیدرآباد میډیکل کمپلیکس روغتون دی او خیبر ټیچنګ هسپتال دی، د دغه نه به دوی په مکمله توګه کاربندیز شروع کوي. او دې کښې پرون چې کومه غونډه شوې په دې کښې نور چې کوم د صحت محکمې غړي دي چې په هغې کښې نرسانو تنظیم شامل دی، په هغې کښې د پیرامیډکس تنظیم شامل دی، په هغې کښې د کلاس فور تنظیم شامل دی، یا دغه شیان د هسپتالونو د بابوګانو چې کوم تنظیم دي هغوی ټولو دوی سره په دې کښې د یکجهتۍ اظهار کړی دی او ویلي دي چې د نههمې فروری نه به د خیبر پښتونخوا په لویو هسپتالونو کښې مکمل کاربندیز وي، او د دغې میاد به تر هغې به دغه کاربندیز دوی په وینا جاري وي چې تر څو پورې حکومت دوی غوښتنې نه منلې. او د حکومت د دړکو په اړه دوی همدغه خبره وکړه چې یاره دوی هر څه ته غاړه ایښودله، که حکومت دوی د نوکرۍ راوباسي او که دغه شیان نور ګرفتاری کوي، خو دوی وي چې دوی به د خپلو غوښتنو لپاره دغه خپل همتال جاري ساتي. جی،
ډېره مننه شبیر جان، تاسو ته شروز او ښه وخت غواړم. او سم راځو دې رپورټ ته. په کراچۍ کې پیل شوې ادبي میلې په لړ کې نن هم بېلابېلې دستورې کېږي. میله د جمعې پر ورځ شروع شوې وه چې د روانې میاشتې تر اتمې نېټې پورې به دوام ولري. په دې کې د پاکستان او نورو هیوادونو څخه راغلي مهم ادبي شخصیتونه ګډون کوي. د محمد عمران رپورټ په اورو.
د جمعې پر ورځ پیل شوې دغه میله کې د پاکستان په شمول د بېلابېلو هیوادونو نه 13 غړي ګډون کوي چې پکې ادیبان، شاعران، اداکاران او د مدني ټولنې غړي شامل دي. په دغه میله کې که یو اړخ ته د کتابونو د مخکتنې دستوري کېږي، نو بل اړخ ته پکې د کتابونو یو شمېر سټالونه لګېدلي چې پکې زیاتره د اردو او انګریزي کتابونه خرڅول کېږي. په دغه کې یو سټال داسې هم دی کوم چې د هند نه کتابونه راوړي او په پاکستان کې خرڅېږي. د چلډرن پبلیکیشن په نوم د دغه چاپخانې یو چارواکي طاهر اختر مشال ریډیو ته وویل چې دا دروغ دي چې خلک کتابونه نه ګوري. دی وایي که کتابوں نے قتل نو دا کتابوں چاپخانے وڑی زیادتی گی.
اس پبلیکیشن میں، اس ادارے میں ہم بنیادی طور پہ انڈیا کی کتابیں امپورٹ کرتے ہیں ہندوستان سے.
دیوائی کی دا ادارہ دا ہند نے کتابوں نے راوڑیو پا پاکستان کی خرسائی پدی کی زمونگ سرا ہر قسم کتابوں نشتا دا پاکستان دا ہر جائے نمونگ سرا رابطہ کی گیا و کتابوں نرا نواڑی گلگت نمونگ سرا خلق رابطہ کی آزاد کشمیر، پینڈے، اسلام آباد، پیخور، ڈیر اسماعیل خان او بنو نہم آغا خلق مونگ سرا رابطہ کی چوک چی دغا کتابوں نلولی پا ہند کی ہم دا پاکستان دا کتابوں نلویا غختنه دا زکه چې هغه ته دا کتابونه ارزان پریوزی. کدل ته یو کتاب په 100 روپے وی نو هلته په 80 روپے اخستل کیږي.
ان کی جو ویلیو ہے روپے کی وہ زیادہ ہے. ہماری کم یعنی ہماری کا 100 روپے کی کتاب ہے تو وہ خود بخود وہ 70 روپے کی ہو جاتی ہے.
کمدارنگ میلے تر اغری د کراچی خبریال علی رقم مشال ریڈیو تو ویل چې د میلے زیات برخه د انگریزی او اردو سره تعلق ساتي.
دا خود اکسفورد یونیورسٹی پریس والا او سره جرمن کنسلیٹ او دا غوی انیشیٹیو دے دا ادب پاوالے سره بیا پاکستان کی جکم انگریزی ادب لیکلے کیږي او بیا چکم اردو ادب پاوالے سره سلیکٹ ډیر هدف پوره دا غنی بیا پاکستان چکم نور پرفارمنگ آرٹ لکه سینما یا دا یوزمن دی دلته کی اکثر پکی د سندھی په حوالے سره پکې نسل سره سیشن دي سندھی جو به کې چې د سچا شي سکالې په کې سندھی ادب برای راس خو صدغه نه خو دا چون کې د کوم طبقه او دغه نمائنده چې دا دی په دې کې زیات فوکس په انګریزي ادب باندې.
په کراچۍ کې د ادبي میله د اکسفورد پریس لخوا د 13 کالو راهیسې لګول کیږي چې ورته د امریکایي مرستندویه ادارې یو ایس ایډ په شمول د یو شمېر نورو ادارو مرستې ترلاسه دي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د فوجي عملیات وروسته شمالي وزیرستان له زیاتره سیمو څخه خلک وایستل سو چې اوس هم د افغانستان او پاکستان په مختلفو برخو کې د بېکورۍ ژوند تېروي. خو د میرانشاه اوسېدونکي خبریال صفدر داوړ د عملیات پر مهال نه بلکې شاوخوا 8 کاله وړاندې د خراب امنیت له کبله خپل کور کلی پرېښود او پېښور ته کډه شو. هغه د زیارت په ورځ د فاټا ریفارمز کمیټې په لړ کې سوې غونډې کې د ګډون لپاره خپل وطن ته ولاړی. له ده سره مو مرکه کړې او په سر کې مې پوښتلې چې 8 کاله وروسته یې خپل وطن په کوم حال کې ولیدی.
په خپل سترګو خو ما دا لیدلی دی چې کوم ته ولې انټر کېږې نو رایټ سایډ ته چې کوم آبادي دی دا زیاتره کورونه روډ سایډ ته اوران بیا چمخ کے لار سے میرا لی بازار بالکل اران تبادہ مانے چی دیر مشران تقریر کا ان کے پجڑا جڑا کے دا فریاد کا اوچی یار منگ دکانوں یار خختو یار بلڈنگوں یار کورون سے کسور اوچے دا ورانی کی او ایون دیر تا ٹیکہ داران مکر شوی دی آغا بنو تا او پنجاب تا یو بل دیتا دا من خخت تا ایران اوڑی
صفدر داور سے بحل تا بتا سو خپل ملگری هم لی دلی وی او لاغو سر سمراش درش سوی نو داغو حالت چنگو چه خبری موکی
خلق طول دا سے ڈیپریس گون دے ہو ارسو که دی وقت نا مخ کے بڑا گان شوی دی او زیات مونږ داسې ملګری ولیدو چې دی ما به غاړه ورکړه سړی ماشې د پاره او د به زه پېژندم نه نو شاته به م به سره وپېژندل
بل دا تاسو اووه کاله وروسته تللي وئ پخوا هم د یو خبریال په توګه په جرګو کې به تاسو ګډون کوئ یا دغه وطن خپله یو کس یئ دغه جرګې چې تاسو اووه کاله مخکې لیدلی وې او اوس هم ولیدې څومره فرق یې و
منگ ڈسکس کو جو مارتے چمخ کے چکم مشران و کم جرگے وی سمرا درن خلق و نو آبی منگ پا گوتا گوتا وش مارل چا آغا خو چونکے طول مرشوی دی یا ترگیر شوی دی یا چرتا مرشوی دی یا جرگو کی آدرن والے منگ نکو مخصوص لکا مخ کے بچو ایوان چکم آٹم کے مشرف پر آگو یا اینا مخ کی با گورنران رات لیا پرائم منسٹر برات لو نو حال تا با دیر ترخیخ بری ورطا کولی دا کوم دے پارا او دیر بورد لی لکا دیتا با دا روخ کار دلنا چی دا سوکتے نو پارون چا منگو کتل اول درنا پولیٹیکل انتظامیان آئے دیات ورطا ملو دل تاسو با داوائی دا بناوائی او تاسو با پاسای نبا پاسای نو ما آغا ٹیم کے منگ ڈسکس کو دا سیس چیارا دا خو دا جرگیم بدل شوی دی
صفدر داور سے فوج دا وی چی علاقہ تقریباً دوی صفا کھڑے دا لو سوالو زخا او د خلګو د بیرتا تگ د پار هم زینو سیم لکی دکت خلق تلی دی حال تا دنن تگ را تگ سمری آسان او خلق پاسان تلی را تلی سی کچنگا
ممکنه نه دی چې ته مینان شاه کې اوسېږې بس ډایرک روان شي چې زه بنو ته ځم پېښور ته ځم نه ته به اول انټری کوې نام به درج کوې نو هغه اینه پس پتا ته اینو سی میلاویږي ته به بهار ته بیا وځې نو دا شان ته بهار نه چې ته دننه ځې خپل کور ته بیا به هم دا مسله یې چې تا ته به انټری کېږي یا باندې به څو څو ورځې تېرېږي لکه اوس چې کوم مونگ روندا جرگا کے یو بل سارا ڈسکس کچھ ایون دا قطر نہ سعودی نہ یا خلیج ممالک نہ چکم خلق راشی نو دا دلتا ہفتو ہفتو پراتی او بنو کے نو دیتا نو سینہ ملاوی گی چلاشی
دا د شمالي وزیرستان خبريال صفدر داوړ چې دا وخت په پېښور کې دی خو او کال وروسته د شمالي وزیرستان ته تللی او هلته د خپل سترګو لیدلې حال را سره شریک کړ
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي خو جمهوریت څه شي ته وایي د دې تاریخ څه دی جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري بشري حقونه څه ته وایي آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څیړي دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي
د پاکستان ډیلی ټایمز ورځپاڼه لیکي پاکستان لره پکار دی چې بنګلاديش د یو خپلواک او آزاد ریاست په توګه ومني باید چې له بنګلاديش سره پر دې اساس چلند ونه سي چې ګنې یو وخت دا د پاکستان برخه وه د مقالې نورې برخې له اسرار علم مومند اورو
د ډیلی ټایم ورځپاڼې په اداره کې راغلی دی له بنگلاديش سره د پاکستان سفارتي اړیکې وروسته له هغو کړکېچنې شوي چې پاکستان یو بنگلاديشي سفارتکار په اسلام آباد کې د 4 ساعتونو لپاره په حراست کې واخیست بنگلاديش دغه ګام خلاف احتجاج کړی یاد وی چې له دې وړاندې بنگلاديشي حکومت په ډاکا کې پر یو پاکستانی سفارتکار د مشکوکو فعالیتونو تور پورې کړ او د هغه پر ضد یې ګامونه واخیستل. د پاکستان او بنگلاديش ترمنځ تاوتریخوالی وروسته له هغو پیدا شوی، لکله نه چې د وزیر اعظم حسینه واجد په مشرۍ حکومت هغو کسانو ته پانسۍ ورکول پیل کړي دي کوم چې د 1971 په جګړه کې په جنګي جرمونو کې ککړ ګرځېدلي وو. د پاکستان د بنو چارو وزارت د پانسۍ ورکولو دغه ګام په ډاګه غندلې او دا یې په 1974 کال کې د پاکستان او بنگلاديش ترمنځ د شوي هغه تړون څخه سرغړونه بللې چې پکې ویل شوي د هغو کسانو پر ضد به مقدمې نه چلول کېږي پر چا چې په یاده جګړه کې د جنګي جرمونو تور لګېدلی وي. بنگلاديش په جنګي جرمونو تورنو کسانو د مقدمې لپاره په کال 2010 کې ځانګړی عدالت جوړ کړ او له هغې راپه دوی خیې په 15 کسانو جنګي جرمونه ثابت کړي دي چې پکې 21 کسانو ته د مرګ سزا اورول شوي او د اپوزیشن ډلې جماعت اسلامي د دریو مشرانو په ګډون 4 کسان په دار ځړول شوي. د بنگلاديش موجوده حکومت تور لګوي چې د پاکستان استخباراتي ادارو د کال 1975 په بغاوت کې مهم رول لوبولی وو. په بنگلاديش کې راغلي د دغه بغاوت په نتیجه کې د دې هیواد د هغه وخت ولسمشر شیخ مجیب الرحمن او د ده د کورنۍ زیاتره غړي وژل شول او یوازې دوه لوڼه یې چې دغه وخت په جرمني کې وي ژوندۍ پاتې شوې. په بنگلاديش کې پر پاکستان د مداخله تورونو وروستو د یاد تړون ارزښت ختم شوی. البته اوس مهال د دواړو ترمنځ د اړیکو د بیا بحالۍ ضرورت دی او باید چې د دواړو هیوادونو وزیر اعظمان د اسلام آباد او ډاکې ترمنځ د تاوتریخوالي کمولو لپاره خپل رول ولوبوي. د پانسۍ ورکولو عمل د بنگلاديش کورنۍ مسله ده. که څه هم پاکستان د خپلو اندېښنو څرګندونه کولی شي خو باید چې له ډاکې سره د تاوتریخوالي پیدا کولو نه ډډه وکړي. که په بنگلاديش کې له بشري حقونو سرغړونه کېږي نو د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمېر نړیوالې ادارې به ترې تپوس کوي نه چې پاکستان. پاکستان لره پکار دی چې د بنگلاديش په کورنیو مسلو کې د ګوتو وهلو پر ځای له دې هېواد سره خپل اړیکې ښې کړي او دا د دغه سیمې د امنیت په ګټه دی.
اسرار عالم مومندو چې د پاکستان د ډیلی ټایمز ورځپاڼې رپورټ یې درته وړاندې کولی. اوس هم راځو په سلام پښتونخوا کې د ګلپانې په غږ کې دا سندره اورو.
د
ګلپانې پر غږ کې هم سندره واورېدله او په دوه نیمای کې هم درته یو شمېر رپورټونه لرو او ورسره د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام لرو. خو سم نهه نیمې بجې سوي دي. اسرار عالم مومند به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
افغان چارواکي وایي هیله مند دي چې د اسلام آباد په ننیو څلور اړخیزو خبرو کې به د افغانستان د سولې د خبرو لپاره د لارې حتمي نقشه جوړه شي. دا د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو ترمنځ درېیمه دا ډول څلور اړخیزه غونډه ده چې هدف یې په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو د پیل لپاره د یوې عملي طرحې رامنځته کول دي. د افغانستان د سولې لوی شورا د بنو اړیکو د کمیټې مشر پرون مشال ډوکټر ویل دوی هیله مند دي چې په دې پسې بله غونډه به د طالبانو سره د سولې د مخامخ خبرو غونډه وي. د پاکستان د هوایي شرکت پی آی اے د نشکاری پر ضد د دې شرکت د کارکوونکو احتجاج روان دی او د تیرو 15 ورځو راهیسې جازونه ولاړ دي. پاکستان وایي له هند سره د جامع مذاکراتو په اجنډا کې به د کشمیر مسلې ته لومړیتوب ورکوي. دا خبره د هیواد له سرکاري ریډیو سره پرون په خپلو خبرو کې د پاکستاني وزیر اعظم د بنو چارو سلاحکار سرتاج عزیز وکړه. په ریاس خان کې پرون چاودنې د یو پولیس په ګډون درې کسان ژوبل کړي دي. ایرانی رسنیو د جمعې په ورځ خبر ورکړ چې د سپاهی فاضران انقلاب بریګیډیر جنرال محسن د بسیج ملیشیا له شپږو رضاکارو سره په شام کې وژل شوی دی. دغه راپور له مخې دا کسان د شام په شمالي صوبه حلب کې وژل شوی. د امریکا دفاع وزارت تیر ورځ یو 390 تصویران جاری کړي چې پکې په افغانستان او عراق کې له قیدیانو سره ناوړه چلند څرګندېږي. کینیډا پر ایران اکثره لګولي اقتصادي بندیزونه لرې کړل چې له دې سره اوس کینیډایي شرکتونه کولی شي چې له ایران سره سوداګري پیل کړي. په کراچۍ کې پرون درې ورځنۍ ادبي میله پیل شوه چې د روانې میاشتې تر اتمې میټې پورې به جاري وي. او په دوبۍ کې روان د پاکستان سپر لیګ په درې میچ کې پرون پېښور زلمی اسلام آباد یونایټیډ ته په 24 رنزونو ماتې ورکړه.
سرار عالم مومند وچ ته خبرونو لنډیز وړاندې کړله. او سم سراج سهیر په اسلام آباد کې دی او هغه هلته د پاکستان مطبوعاتو ته کتنه کړې ده.
نن ایکسپریس روس په خپلې دریه کې لیکي په دې خبره کې هیڅ شک نشته چې وسلوالو لپاره ماتې ورکولو پاکستان یو ښه او محفوظ ملک جوړې دی شي، ځکه چې وسلوالو د خپل ناوړه کاروایانو په وجه د دې ملک سلامتي په داو لګولې. د ادارې په وینا چې حکومت اکثر دا خبره کوي چې دوی د ترهګرو ملا ماته کړې ده او په ملک کې د امنیت وضع ښه اړخته روانه ده او دې لړکې د ترهګرو پر ضد پوځي اپریشن ضربې عذب هم روان دی. ادارې زیاتوي که څه هم د ترهګرو پر ضد دغه اپریشن کې پوز ګټه ترلاسه کړې ده او د دوی په وینا چې د شمالي وزیرستان 95% علاقې له ترهګرو پاکه کړې او د دغه علاقو نه د بې کور شو خلکو واپسي هم روانه ده چې د روان کال د اخیره پورې بسر ته ورسول شي. خو بیا هم ترهګر وخت په وخت خپل عملیات کوي او دا موږ ته د جمرود د چاودنې او د باچاهن په هینتون د حمله په شکل کې ښکار شوه. دریا اخر کې وایي وخت راغلی دی چې ټول کام یو موټی شي چې ترهګرو ته د بهر ملکونو نه مالی مرستو او په کورنۍ کې د مرستو لار ونیسي او همدا یوازینی لار ده چې ترهګري ختم شي. او د دې سره سره د وسلوالو سره د همدردی او خواخوږی جذبات لرونکو لا د دې خبرې ادراک پکار دي چې دا خلک د امن دښمنان دي او د چا دوستان هم نشي کېدی. د دې ترڅنګ د پیښور نخ پرېدونکو مشر کرس پړ خپل ادارېږي کلی کې چې د خیبر پښتونخوا حکومت تیر ورځو کې د ادب او ثقافت سره تړلي 1500 کسانو ته 1500 روپۍ میاش وظیفي ورکړي او د سلسله تر د اتو میاشتو پورې جاری وي او د دې کسانو انتخاب د لوبو او کلتور محکمې لخوا جوړ کړی شوی کمیټې کړی دی. درې مخکې لیکي چې د دې انتخاب د لپاره ځینې شرطونه ایښودل شوی وو، لکه هر هغه تن چې گریډ 19 کې کار کوي یا دې گریډ کې ریټایر شوی وي هغه به د دې جوګن نه وي. دا راز مالدار خلک او د قبایلی سیمو اوسیدونکي به هم د دې امداد پیکیج جوګن نه وي. نور هر هغه تن چې غریب وي او د فن او ادب سره تعلق وي هغه مستحق دی او د دې لپاره د عمر هیڅ کېد هم نشته. اداریا اخري کې لیکي چې یو خو د دې باوجود هغه خلکو ته امداد ورکړل شوی دی چې مالدار وي، ځینې پکې بلکونو تنخواګانې اخلي او د ځینې کار او زیار په نظر ناراضي او هغوی ته امداد ورکړل شوی دی. بل طرف ته پکې مستحق خلک لپامه وستلې شوی دي. نو بای چې په دې نظر ثانی وشي او د دې سره سره پکار دي چې د قبایلی سیمې فنکاران او ادیبان هم په دې پیکیج کې شامل کړي شي.
دسمی حالات
او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ ورسپانې د افغان ملي پوسټ په لیکو کې د سلویشت کلونو نارینه او د ګمارنې موضوع ته کتنه کړې ده. ورسپانه د افغان دفاعي چارواکو د خولې لیکي دغه فیصله تیره میاشت امریکا تر مشرې لاندې ائتلاف لخوا د فشار له امله وسوه. بلخ فارن پالیسي مجلې د امریکا د ولسمشري امیدوار ډونالډ ټرمپ د وروستیو څرګندونو او کمپاین په اړه د پاکستاني وګړو سوچ ته کتنه کړې ده. ملیحه میرزاده د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي افغان پوسټ چې د طالبانو خلاف مقاومت کوي او وسلوالو ته د ماتې ورکولو لپاره جدوجهد کوي په لیکو کې تر څلوېښت کلن نارینه ګمارل شروع کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د مرګ ژوبلې او جدا شو سرتېرو له امله د پوځیانو شمیر کم شوی دی. د افغان دفاع وزارت ویان بریګیډیر جنرال دولت وزیری په خبره د سرتېرو د ګمارلو لپاره د زیات تر زیات عمر حد له 15 نه 30 ته د سیوا کولو فیصله تیره میاشت پټ په پټه وشوه. د نوموړي په خبره د فیصلې تر شا د امریکا په مشرۍ د ائتلاف لخوا فشار و. وزیری زیاته کړه د نړیوالو ملګرو ترڅنګ افغان وګړي د نوي کال لپاره په پوست کې د نوو ګمارنو هدف ترلاسه کولو په اړه اندېښمن وو. ورسپانه لیکي د امریکا په مشرۍ ائتلاف د افغان ملي پوست د قوت په مسله له اوږدې مودې راهیسې اندېښنه لري خو د ځواک نیمګړتیاوې تیر کال په پام کې راغللې. ورسپانه لیکي د ډیرو کارپوهانو په باور افغان پوست ته تیر کال ریکارډ مرګ ژوبلا اوړېدلې وه که څه هم کره شمېر یې نه دی په ډاګه کړې. د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د ولسي چارو مشر کرنل مایکل ټی لا هورنویل په 2015 کال کې د افغان ځواکونو په مرګ ژوبلا کې 28% زیاتوالی راغلی و. ورسپانه لیکي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل که یوې خواته پوځي کمانډرانو ته د ګمارنې پروسه د ساده او اسانه ساتلو ویلي دي نو بلخوا دوی ته یې دا مشوره هم ورکړې چې له چیک پوسټونو نه د سرتېري نورو ګرځنده پوځي ډلو ته راواړوي. د لاهون په خبره پوځ باید د سرتېرو دومره شمېر ولري چې جنگ ته د لیږلو او شاته د پرېښودلو کار اسان وي. بلخوا فورن پالیسي مجله لیکي په پاکستان کې د اسلامي فکر سخت دریزه پر امریکایي صدارتي امیدوار ډونلډ ټرمپ ملنډې وهي. په پاکستان کې د اسلامي نظریاتي کونسل مشر مولانا طاهر اشرفي په خبره د ډونلډ ټرمپ ځای سپینه ماڼۍ یا وایټ هاوس نه دی بلکې باید د دماغي ناروغانو اسپتال ته لاړ شي. د مجلې په خبره په پاکستان کې ګڼ شمېر پوه کسان هم د ټرمپ مخې ته پر تللو پوښتنې راپورته کوي او فکر کوي چې دا د امریکایي ټولنې د سوچ ترجماني کوي. دوی د امریکایي سوچ ته منفي اړخ په اړه اندېښنه لري او وایي چې اثرات به پر دوی وي. په پاکستان کې د سیډنې او امنیتي زده کړو مرکز وایي په دغه هیواد کې په 2015 کال کې د تشدد په واقعاتو کې تر 3600 زیات کسان وژل شو. دا شمیر په 2014 کال کې 2600. مجلې لیکي د لاهور په یو لوی پوهنتون لاهور یونیورسټي آف مینجمنټ ساینسز کې چې د هیواد تر ټولو ښه پوهنتونونو کې یو شمیرل کیږي زده کوونکي یې پر سوشل میډیا د ټرمپ په اړه لیکي. د یاد پوهنتون یوې زده کوونکي د نوم نه ښودلو په شرط مجلې ته ویلي چې د ډونلډ ټرمپ د کمپین په اړه چې کله پر سوشل میډیا ته پوسټ وکړ چې مثبت یا منفی دی نو زیاترو ملګرو یې دا جواب وو چې منفی دی.
د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات مو ملیحه میرزاده واوریدل. په امریکا کې د بیروزګاری د سطحې د ټیټېدو په اړه د شمیرو له خپرېدو وروسته ولسمشر باراک اوباما وایي امریکایان باید اوس د خپل هیواد د اقتصاد په اړه ښه احساس ولري. پرون د امریکا حکومت په یو رپورټ کې وویل چې په دې هیواد کې د بیروزګاری په تیرو 8 کلونو کې تر ټولو ټیټې سطحې په یعنې په 0.9% ته راغلې ده. په دې اړه اجملان د مشال ریډیو د خبري څانګې رپورټ درته وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما په دې هیواد کې د 2008 او 2009 میلادي کلونو د مالی بحران څخه راوتل ستایلی او امریکا دا مهال په نړۍ کې تر ټولو پیاوړی او باثباته اقتصاد لري. ولسمشر باراک اوباما چې پرونی په دې اړه د شمیرو تر خپرېدو وروسته په سپینه ماڼۍ کې خبرې کولې وویل موږ د نړۍ د بل هر پرمختللي اقتصاد په مقایسه چټک قوي او ښه ګامونه اخیستي. نوموړي وویل ولسمشر اوباما وایي په امریکا کې سوداګریزو بنسټونو په تیره میاشت کې 150,000 نوي کاري فرصتونه رامنځته کړي. په امریکا کې د بیکارۍ کچه چې په 2009 میلادي کال کې په 30% ته رسېدلې وه اوس په 4.9% ته راکمه شوې. حتی په تیره میاشت کې تر دې هم په زیاته اندازه امریکایانو نوي کاري فرصتونه ترلاسه کړل. نو له دې مخې په تیرو 8 کلونو کې د لومړۍ میاشت چې د بیکارۍ سطح پکې سلوکیل پینزو هم را کمیږي. ولسمشر باراک اوباما دا هم وویل چې په تیرو شپږو کلونو کې امریکایي سوداګریزو ادارو 14 میلیونه نوي کاري فرصتونه رامنځته کړي دي. نوموړي همدارنګه د دله خوا د وړاندې شوي روغتیایي بیمې د پروګرام ستاینه وکړه. وی ویل 13 میلیونه امریکایانو چې روغتیایي بیمه یې نه لرله په دې موده کې د روغتیایي بیمې څښتنان شول. نوموړي پر دې سربیره هم ومنله چې د اقتصاد د عمومي لوري په اړه لا هم اندېښنې شته او زیاته یې کړه چې د 2008 او 2009 میلادي کلونو د بیکارۍ، د اسهامو د بیو د رالوېدو او د کورونو د بازار د خرابېدو خاطرې لا هم د امریکایانو په ذهنونو کې تازه دي. د امریکا ولسمشر په خپلو خبرو کې ټینګار وکړ چې د تیلو د بیو په رالوېدو او د اقتصادي وضعیت په ښه کېدو سره د دې سم وخت رارسېدلی چې د پاکې انرژۍ کارولو خواته ګامونه واخیستل شي. بارک اوباما وویل موږ باید د شوي پرمختګ په اړه ښه احساس ولرو، خو دا هم باید ومنو چې نور کار هم پاتې دی چې باید ترسره شي. نوموړي زیاته کړه چې د سې شنبې په ورځ چې کانګرس ته کومه بودیجه وړاندې کوي، په کې د کاري فرصتونو د رامنځته کولو او ساتلو په اړه طرحې ځای کړي دي.
د اجملان رپورت مو اوریدلی. ډان رسپانډ کې په داسې حال کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په یو جماعت کې وینا کړې. په هغه هیواد کې د مسلمانانو ضد احساسات زیات شوي. په مقاله کې راغلي چې د ولسمشر وینا د ستاینې وړ ده. د مقالې نورې برخې له ګلایا ساورو.
ډان رسپانډ لیکي چې اسلامي نړۍ او په ځانګړې توګه د امریکا مسلمانان باید د ولسمشر باراک اوباما د سرګندونو هرکلی وکړي. ولسمشر د چهارشنبې په ورځ د بالټیمور یو جماعت کې مسلمانانو ته ډاډګیرنه ورکړه چې تاسو د دې خاورې او قام برخه یست. تر دې وړاندې ولسمشر په 2009 کال کې په قاهره کې اسلامي نړۍ ته وینا کړې وه. ولسمشر خپل وینا په داسې حال کې کړي چې په هغه هیواد کې د مسلمانانو ضد احساسات زیات شوي دي چې پکې د ولسمشریز ټاکنو لپاره د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونالد ټرمپ په ناقدینو کې هم شامل دي. ورسپانډ لیکي چې ولسمشر په خپل وینا کې د چا نوم وانخص، خو ویل چې ځینې خلک د خپل الیکشن کمپاین لپاره داسې خبرې کوي. ولسمشر دا هم ویل چې امریکایان باید هغه سیاست رد کړي چې خلکو سره د مذهب په نامه توپیر کوي. ورسپانډ لیکي چې باراک اوباما د ولسمشرۍ په موده کې لومړي ځل جمعه ته تللې. که څه هم ولسمشر ټاکنې کیږي، خو د ولسمشر نظر سم و، ځکه چې په ګرد نړۍ کې مسلمانان د یو وړوکي اقلیت د کارون له وجې زورول کیږي. ورسپانډ لیکي چې په بالټیمور کې مسلمانانو ټولنې ولسمشر ته خپل ستونزې وړاندې کړې چې ورسره امتیازي سلوک کیږي او تر څارنې لاندې دي. ورسپانډ لیکي چې د امریکا ولسمشر وینا په داسې حال کې کړي چې اسلامي هیوادونو کې جرمونو له خپل حده وتلي دي. افغان طالبانو 10 کلن ماشوم وژلی چې ښایي په مسلمان ټولنه کې سخت دریزي څومره زیاته شوي. ورسپانډ لیکي چې یوازې په افغان ټولنه کې نه، بلکې په نایجیریا کې بوکو حرام ډله ماشومان وژني. همداراز د کراچۍ سفوره ګوډ ډله ییز وژنې ښکاره کوي چې اروپا کې یوازې له مدرسو نه، بلکې د لوړو زده کړو ادارو څخه هم راځي. ورسپانډ پوښتنه راپورته کوي چې په دې حالاتو کې د اسلامي هیوادونو حکومتونه او ټولنه څه کوي.
ګل آیاز سټډان ورسپانې مقاله درته وړاندې کړل. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د جمعې پر ورځ وویل چې په منځني ختیځ کې د سولې ټینګښت لپاره د ټولو هیوادونو همکاري مهمه ده. نوموړي وویل د دې لپاره چې ټوله نړۍ په دې وپوهېږي چې په سیمه کې هیڅ روان بحران پوځي حل نه لري، په منځني ختیځ کې د روانو بحرانونو د عواملو موندل مهمه ده. په لندن کې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر د خبرو نور جزئیات د فرشتي جلسې په ریپورت کې اورو.
جواد ظریف له بریتانوي چارواکو سره د سوریه د روان بحران او د منځني ختیځ پر ثبات ژغېدلی او نن یې خبریالانو ته وویل چې په دې سیمه کې هیڅ روان کړکیچ له پوځي لارې نشي حل کېدلی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ټینګار وکړ چې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې یا داعش او نورو افراطي ګروپونو پر ضد د مبارزې لپاره باید ګډي هڅې وشي.
I think it is important for all of us to work together.
دوی وایز ما په باور دا مهمه ده چې موږ ټول په ګډه کار وکړو چې په خپل لنجمنه سیمه کې سولې او ثبات ټینګ کړو. موږ له بریتانیې او د نړیوالې ټولنې له نورو غړو سره همکاري ته تیار یو چې هغه ټول عوامل څرګند شي چې پر اساس یې قناعت وشي چې په سیمه کې هیڅ روان بحران له پوځي لارې نشي حل کېدلی. موږ باید په یمن، سوریه او نورو سیمو کې د بې مفهومه قتلونو مخنیوی وکړو. محمد جواد ظریف زیاته کړ چې نړیواله ټولنه باید د اسلامي دولت یا داعش پر ضد مبارزه کې خپلې هڅې او قوت ګډ کړي، ځکه د باور دا او نورې ډلې یوازې یو هیواد ته ګواښ نه پېښوي، بلکې ټوله نړۍ له تهدید سره مخامخ کړې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر نن په لندن کې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هموند سره په ګډه غونډه کې وویل چې د تهران او لندن ترمنځ د بانکداري، پانګونې او اقتصادي اړیکو پر پراختیا خبرې کړې دي. ظریف هیله څرګنده کړه چې د بریتانیا حکومت به مرسته ورسره وکړي او د دې هیواد بانکونه به له ایران سره د بانکي او مالي معاملو په ترسره کولو کې ستونزې ونه لري. محمد جواد ظریف وویل چې د بریتانیا او ایران حکومتونه ډیر ژر د دواړو هیوادونو وګړو ته د ویزې ورکولو پروسه هم پیلوي.
فرشتہ چلال سی بیا وسم پر سلام پښتونخوا کې درته د نیم توري پر ځخ کې وسندر اورو
وایم چې سلار دی دمنی لار درته س وایم چې سلار دی بس خوچ سوک دی پکی رکا هغه په خلار دی بس خوچ سوک دی پکی رکا هغه په خلار دی دمنی لار درته س وایم چې سلار دی دمنی لار درته س وایم چې سلار دی قدم نخمی بس دی کت پات نشوی صد قدم نخمی بس دی کت پات نشوی بندی ہر چاہتا پسل دی سماد زلار دی بندی ہر چاہتا پسل دی سماد زلار دی دمنی لار درته س وایم چې سلار دی دمنی لار درته س وایم چې سلار دی
سندر واوریدا پنچمبی د سرطان د ناروغي په ضد نړیواله ورځ وه. د کوټي کی بی ام سی روختون کی په تیر یو کال کې د شاوخوا 15,000 ناروغانو درملنه شوه ده. د روختون ته د بلوچستان په شمول د افغانستان اکثر جنوبي ولایتونو زخم افغان ناروغان ورځي او وړیا درملنه یې کیږي. د مشال لیډو افغان څنګه ازادي ریډیو خبريال برکوال میاخیل د روختون ته ورغلی او دا ریپورت یې جوړ کړی دی.
د سرطان مرګونې ناروغي چې ورځ په ورځ څومره زیاته خپریږي په هغه اندازه یې درملنه نه کیږي او د درملنې لپاره یې نه هر ځای اسانتیاوي او نه روغتونونه شته. د سرطان د ناروغۍ متخصص ډاکټران وایي په ښځو کې د تیو سرطان تر ټولو زیات وي او په پاکستان کې هر کال شاوخوا 40,000 په سرطان اخته مېرمنې د درملنې د اسانتیاوو د نشتوالي له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي. یو افغان مېرمن چې اوس د کوټې په غوث آباد کې اوسیږي په همدې ناروغۍ اخته ده.
دوار داسی نه باندې په دې لود د ولس کاله نه دا لږ په دې کې مرغړې او بیا هم دوا یې نه کولی یی رسوت لم ملایان تلم بیا شو دا دوا کال کې چې زور اخیسته یو کال کې چې پرشن نه کړی بیرته بیا درې دانې برته راوختلې بیا دې نه پر کړی دی ودان لاسته د مخ نو ما ول دوی نه درد نه کوي زه پازاب نه مال دوی خبر به ورزان شي خو اخر کو بیلای یو کې مرغړې و خبر شو سم ما دا هم شو چې دا کوي چې خام ملان و درته ته زور وخت نه ملای علاج کړی دی نه په زیارت لای سوې دا تیم لای لای سوې
د سرطان د ناروغي په څنګه کې بستر ناروغان اکثر د افغانستان د جنوبي ولایتونو اوسیدونکو دي. د کندهار لارغنده ولسوالۍ راغلي مېرمن هم د دې مرګونې ناروغي ښکار ده. دا وایي دلته یې شادرملنه کیږي خو ورسره افغان حکومت په خپل هیواد کې د سرطان د ناروغي د درملنې لپاره د ځانګړي روغتون غوښتنه کوي.
دا مې نمه میاشته چې دا ناجوړې را پیښه شوې ده. زموږ د اشرفخانې څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته د قیصر دپاره واټ جوړ کړي چې موږ درکوټې و در لاهور و در کراچي پورې نه ځو ورځو ستړي کېږو پیسې او خرچونه مو کېږي. نو زموږ د ده څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته وسایل هلته جوړ کړي چې زموږ علاج هلته وسي.
که څه هم په دې روغتون کې د سرطان د ناروغۍ وړیا درملنه کېږي، خو د وینې د سرطان یا د راډیوتراپي د وړانګو په وسیله د درملنې لپاره شخصي روغتونونو ته اړ کېږي چې اکثر ناروغان یې وس نه لري. د بی ام سي روغتون په کینسر څانګه کې کار کوونکی فارماسیسټ نادرخان خټک وایي روغتون ته چې څومره د سرطان ناروغان راځي، د هغوی نیمایي له افغانستان ورته راځي.
موږ سره چې دی افغانستان او پاکستان ریشو چې ته وباسي تقریبا 50% څخه زیات چې دی هغه د افغانستان سره راځي. ولې هغه غټ وجه دا دی چې هلته یو خو بماري سوي دي، کیمیکل ویپنز هتیارونه چې دی یو سوي دي، دې وجه سره هلته کینسر ناجوړي چې دی ډېر زیات دي. هلته علاج سہولیات نشته، ایران کې کیږي او په انډیا کې کیږي، لیکن دا دی چې هر سړی هغه ځای پورې نشي تللی. نو دې ته چې دی د کوټه چې دی هغه نږدې پرېوځي. موږ سینټر چې دی دلته تقریبا 95% څخه زیات کیسونه چې دی هغه موږ مفت کوو.
د سرطان د څانګې مشر ډاکټر زاهد محمود خان وایي د بلوچستان د روغتیا وزارت دوی ته د کال یوازې 500,000 کلداري ورکوي، چې وایي دا بیخي لږ دي او د سرطان د ناروغانو وړیا درملنه پرې نه کیږي. ډاکټر زاهد وایي په تېر یو کال کې په روغتون کې 1500 د سرطان ناروغان رجستر شوي دي. دی وایي د سبزیو او میوو نه خوړل، چاغښت، د سګرټو او نشه یي مشروباتو څښل او ورزش نه کول د سرطان د ناروغۍ سبب کیږي، خو وایي که پر وخت درملنه وسي نو د اوږده ژوند زمان
کینسر وجوهات معلوم نستا، مگر د دې لپاره ټیسټون د علامات هغه علامات سره کنفرم سي بیا معلوم شي دا سرطان ده. 2015 کې 3500 مریضان رجسٹر شوي، هغه کې زیاد کینسر سی بریسټ وي، نمبر 2 خوراک نالی والا کینسر بیخي زیاد وي. دا بلوچستان انکلوډینګ افغانستان half of the ایران اول غدا دا وقت باندې مریضان براسي تشخیص عملیات وقت باندې وسوي، معلوم بي سټیج 1 سټیج 2 اٹ کین بی بیٹر سروایول ریٹ دین ادر کینسر.
د روغتیا د نړیوال سازمان د یو رپورت لمخې په پاکستان کې هر کال 300,000 کسان د سرطان په ناروغۍ اخته کیږي، چې له هغوی څخه یوازې 40,000 تنو ته د درملنې اسانتیا پیدا کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان اندېښنه څرګنده کړې چې که د سرطان د ناروغۍ د مخنیوي لپاره اغېزمن ګامونه وانه خیستل سي، نو تر 2030 میلادي کال پورې به په نړۍ کې د سرطان په ناروغۍ د اخته کسانو شمېر 40 میلیونو ته ورسیږي.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سبان دې 100 کاله وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوی دی. د بنیادی بشری حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
هغه خلک د انګریزونو تسلط، قبضه یا حکمرانی منلنه.
په دغه قانون کې څه دي؟
د سیکشن 1 نه راواخلا 64 سیکشن دي، دا ټول غیر آئینی، غیر قانوني او غیر اسلامي دي.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ ورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیزه خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمي سره.
او اوس یو بل رپورت ته لاندې، هغه پسه یا ګډوي چې د ژمي لپاره ساتل کېږي او بیا تر حلالولو وروسته یې غوښه وچه کړل سي. د وچې غوښې ته د بلوچستان په پښتون مېشته سیمو یا جنوبي پښتونخوا کې پرسنده ویل کېږي. د زیارت مرستیال کمیشنر عبدالخالق مندوخیل وایي پرسنده په بیلابیلو طریقو پخول کېږي او د پښتنو په سیمو کې زیاتره د ژمي په موسم کې خوړل کېږي. د مشال ریډیو خبریال خدای ناصر زیارت ته ورغلی او هلته د پسه وچې غوښې لاندې یا پرسنده پر موضوع دا رپورت جوړ کړی دی.
د زیارت سیمې مرستیال کمیشنر عبدالخالق مندوخیل راته د لاندې وچې غوښې یا پرسنده ښکاروي. لاندې چې د پښتانه وطن په لر او بر کې یې وګړي پیژني، د مژه یا ګډ هغه غوښه چې وچه سوي وي د ژمي په یخو شپو کې ځان ته خوند لري. عبدالخالق مندوخیل په زیارت او شاوخوا سیمو کې د لاندې د غوښې طریقه داسې ښیي.
دا لاندې پسونه ساتل کاږي، بیا الالاژي، د دې څرمن نه جلا کاږي،
کم سے چوق دے الال سی اگر سر جنے پریشی بیا دا پر وشو یا لخی یو دا سی عام نرم ور سی بی یو سی یو لمبا یو تڑامباو کی پا باندی یور دا وڑی یور پلاسی نیوش کی بیا پر آگا باندی وطی سی پا تا کم لج لج وڑی یو آگا پا وسزل کاج نو شاغه وسزل کاجی بیا ل چرمنې سره دا پرې کاج د دې بیا خپل دغته د اډغړ سیدی د اډونه جنې وځي
په لاندې کې بیا نور بیل بیل خوراکونه هم تیاریږي چې پکې کوبی انډره بزغالی او داسې نور شامل دي مندوخیل کوبی را پیژني
د پسل لری سره وباسي بیا پر چپه خو راواړي بیا ش صفاک د پسل لم او د پس واز ده لغز گیٹی جوڑی کی دا پکی واچی دا تقریبا یو میاس یو نیم میاس دا نظر دا قدرتی دا ٹیس دا نہ بدل سی دا لم کچوک اوم و خریم دیر خوندوار کی پوخ کیم خوندوار نو دخت مش کو بیل
که څه هم د لاندې وچو غوښو ته اکثره د لاندې غوښې یا لاندې ویل کېږي خو عبدالخالق مندوخیل بیا دا ردوي
یو تورې غلط کارول کاږي هغه دا ده چې و لاندې تم لاندې آئی د لاندې غوښې تم لاندې آئی څه وخت یې پکړې دي وایي لاندې مو خوړی دا غلطه ده کوم پسونه د لاندې دپاره تیاراژي او څرباژي او ساتل کاږي د میاسو دوو میاسو خواري ورسره کاږي وخت د لاندې پسې آئی چې څه وخت دی حلال شو د دغه غوښه پریسوا وچسوا بیا پر سندسوا بیا دا توریزما په خیال غلط دی اسما لاندې پخ کړی دی بیا به سړی دا وی اسما پر سنده پخ کړی دی یا ما پر سنده خوړلې ده
د لاندې غوښه یا پر سنده چې د نورو پښتنو بل امام او د کلیوالو پښتنو بل خصوص د ژمی خوراک دی خو د دې کلیوالو په خبره اوس چې په سیمو کې یا یخونه کم سوي او گرانی زیاده سوی نو لاندی کول هم ترپخوا دیر کم سوی خدای درناصر مشال رادیو زیارت
او سم پا سلام پښتونخوا کی بلکی دا گری پای ترسو دا هارون باچا پا ژغ باندی پا بلا گری کی پا بیازا و اسرار لمند لطا سرائیو
نو پدیر سپوه دمان دا پخارو کی بزکا پان پان میں وجو لمن زلا تو گلاب میں اوزتا نرجے تم تب خلا شغلا سرگو کے ساتھ لا زد زلوم پتیارا پات کے دما آئینے باراتا ہم حیرانے یو تصویر جوڑے دم رانے دم لیون تو میں بس ہم لگا وہ سودا چہر چانوا پسان کے پٹے د راشک نیزل تیسان رسی یا راشک نیزل تیسان رسی اور دا سڑے ترسوا نرسی نرسی اور دا سڑے ترسوا نرسی یا راشک نیزل تیسان رسی تل تیرو سرف جنگ یما
چرته چې دل مر هم رڼا نرسی لویا نړۍ ټول تقسیم شیرا پر خف کے نور د چان رسی یار عاشق نے زل سان رسی اور عاشق نے زل سان رسی دسنے تر سوان رسی نرسی اور دسنے تر سوان رسی عاشق نے زل سان رسی.